طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقو مشري کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
لانشوی مواد سر دنبارزی عدلی و قضای مرکز محکمو اتا قاچاق کونکی پا بندبند محکوم کرل. دا عدلی و قضای مرکز ویاند خالد محیط ازادی را ریتو ویل دا اتا کسان چی دا شپک زرو 201 کلوگرام و نشوی مواد و دا قاچاق و پتور نیول شیو ویل دا دی مرکز محکمو دا علنی غندو پترس کی لیو کال او شپک و میشتو سخنی ویلی بیتر شلو کالو پوری پا بندبند محکوم کردی. امنیتی ادارو په دې وروستیو کې 9 نور تورن کسان هم نیولی او عدلی او قضایي مرکز ته معرفي کړی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانې ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د نشه موادو پر یو زیرمه باندې د برید په نتیجه کې 3000 کیلوګرامه چرس او 500 کیلوګرامه بنګ ونیول. په دوهمه پیخه کې یې په کوټ ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه تریاک ونیول او په دریمه پیخه کې د نشه یي موادو په یو دوکان کې 9.5 کیلوګرامه چرس ونیول. په سمنګان ولایت کې نږدې 150 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عقرب د میاشتې پر 8 نیټه په یو لارې موټر کې 138 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې 81 کیلوګرامه چرس، 68 کیلوګرامه تریاک او 4 کیلو او 200 ګرامه مورفین ول. ښاغلی یادګاری زیاته کړه چې د دې اونۍ په بهیر کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو لړ عملیات کړي چې په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي.
تیره اونۍ د هیواد په 12 ولایتونو کې 9 عملیات وشول چې په نتیجه کې پولیسو څه د پاسه 4315 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د دې نشه یي موادو په تور اتاتیا توران کسان هم نیول شوي دي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي او کندهار په هوایي ډګرونو کې د نشه یي موادو و قاچاق کونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د عقرب د میاشتې پر 8 نیټه 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه په 190 کپسولونو کې 2 کیلو او 125 ګرامه هیروین ځای پر ځای کړي او غوښتل چې په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې 1 کیلو او 15 ګرامه هیروین په 115 کپسولونو کې ځای پر ځای کړي او د کندهار هوایي ډګر لاري په خپلو خېټو کې هند قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشر کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په جلال آباد ښار کې نشه یي مواد هم جوړیږي او هم خرڅیږي.
والله چین عسکر ولاړې خې پیجنې چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي.
د معتادینو د رواني درملنې په اړه له ډاکټر میر زبی الله سادات سره مرکه لرو.
ډیری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو نه زیات د خزنه ناروغان زیات لرو.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي موادو رانیول لپاره خپل پسونه په نیمه بیه خرڅوي.
په خامې مطلب شپیتاوی سره مال درلود، اوس شل سره نه لرم، 15 سره نه لرم.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب په معنا ته کې څه شی لیکل شوی؟
تلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی.
اوس خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا د مشر په خبرو پیل کوو. د افغانستان حکومت ادعا کوي چې طالبان د اسلامي عقیدې له مخې نه، بلکې د واک ترلاسه کولو او نشي موادو له لارې د پیسو ګټلو لپاره جګړه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب وایي چې وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د نشي موادو د کښت او تولید ترڅنګ د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري هم کوي. له همدې امله باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر نشي موادو باندې بحث هم جدي ونیول سي. سیاسي کارپوهان د داعش له ډلې سره د طالبانو د ځینو قمندانانو یو ځای کېدو ته په پام کې نیولو سره وایي چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د نشي مواد موضوع راپورته نسی، دا ویره شته چې په راتلونکي کې به نشي مواد د داعش له ډلې په مالي سرچینه واوړي او جګړه به دوام وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې اوه مادیزه طرحه اعلان کړه. په دې طرحه کې له طالبانو څخه غوښتل شوي چې د سولې د تړون په صورت کې د جګړه او تاوتریخوالی ودروي او ضمانت دې ورکړي چې د روانې جګړې ټول عوامل به ختموي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل نشه یي مواد د روانې جګړې ستر عامل او د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه ده. طالبان باید ضمانت ورکړي چې د سولې تر تړون وروسته به د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی، په طالبانو کې عقیدوي جنگ نور پاتې نه دی. درې نو جنگ د طالبانو د رهبرۍ د دوی یو هغه دی چې قدرت طلبي کوي، بلې په قاچاقو کې لاس دی. یوازې د موادو مخدر نه، طالبان په تخار کې مثلا د الکولو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د سلاو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د خلکو په قاچاقو کې د دوی لاس دی. دلته جنگ په نوم د عقیدې کېږي، ولې تر شا یې نور مسایل دي ورسره.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د اوو تهدیدونو یادونه کړې چې پنځم تهدید یې نشه یي مواد دي. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت د بزګرو پاملرنه، له نشه یي موادو څخه د ترلاسه شویو پیسو باندې د جنګیالیو تمویل او له نشه یي موادو سره مبارزه کې د دولتي ادارو کمزورتیا کولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان سوله او ثبات ټکنی کړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي چیرونکی خالد پښتون له داعش سره د یو شمیر طالب قومندانانو یو ځای کېدلو ته په اشاره سره وایي که د نشه یي موادو ستونزو ته اساسي حل ونه لټول سي، نشه یي مواد د داعش ډلې په مالی سرچینه اوړي او د سولې تر تړون وروسته به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي.
طالبانو اکثریت تمویل د جنگ د مواد مخدر سره ده چې امه په کښ کې دي خلک تشویقوي او امه په حمل نقل کې کومک کوي. ته هر سوله کیږي مواد مخدر باید د سولې زمینه وي. او داسې ویل کېږي چې طالبان زیات شمیر مشران او اعضاو یې اکثره د داعش سره نصیب دي. نو دا ډېر امکان لري که طالب یو بخش سوله وکړي او بل بخش یې ولاړ شي و داعش ته او ری بیرته په همدغه د مواد مخدر د عشر او د نورو مالیاتو په اخیستلو سره جنګ ته ادامه ورکړي. نو په همدې اساس موږ وایو چې مواد مخدر یې باید یو اساسي رکن د سولې د پروسې د کامیابۍ او د عمل کې.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبان د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورنوي چې دې ډلې تر دې وړاندې په یوه خبر پاڼه کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز تر نکو چې د ملي امنیت شورا د مشر حمدالله محب د خبرو په اړه راپور اوروه. ښاغلی محب وویل چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي. اوس جلال آباد ښار ته ځو او هلته د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅولو حال درکوو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په وینا په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او د ښار په هر کوڅه کې نشه یي مواد خرڅیږي. د ننګرهار امنیه قومندان او د رقیب مبارز هم د محتاجینو ډېروالی مني او لامل یې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېروالی بولي. ښاغلی مبارز وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې څه د پاسه 2000 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. په دې اړه روح الله انوري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
یو ډله معتادین چې ډیری ځوانان دي د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې د سړک پر غاړه هیروین څکوي او ځینې روغ ځوانانې بیا ننداره کوي. ذکریا چې یوه پوړۍ هیروین یې اخیستي او غواړي دلته وڅکوي وایي چې هیروین په جلال آباد ښار کې جوړیږي او دوی د ښار په همدې مرکزي سیمو کې رانیسي.
مارکو ته وشتمې ته وتهشتمې ته ځي هلته جوړیږي راوړي دلته په یو بلې خرڅوي. په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا ووایي چې ته یو کوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د ولایت مقام ته څیرمه د بهسودو تر پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې ګڼ شمېر ځوانان په سپینه ورځ هیروین څکوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نه نیسي. دا خلک وایي چې د معتادینو له ډیروالي سره غلاوي او نور جرمونه هم ډیر شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د متادینو د روغتون مسؤل ډاکټر سیمین ستانکسی آزادی راډیو ویل چې له 2008 میلادي کال راهیسې د نږدې 1000 متادینو درملنه کړې او اوس هم د 60 ماشومانو په ګډون 150 کسان ورسره بستر دي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره 350 بستر او 60 کسان ماشومان دي. دا ټانکی ځوانان چې عمر یې لا تر سره نه کمی هغه درې میاشتې لپاره موږ دلته بستر وو په شفاخانه کې.
د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي چې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر خلاف 340 عملیات کړي او تر 2000 کیلوګرامو ډی نشه یي مواد نیولی دي.
ای عملیات ها انجام شده.
په تیره یوه میاشت کې مو د ولایت په مرکز جلال آباد او دغه ډول په بیلابیلو ولسوالیو کې 340 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2200 کیلوګرام نشه یي مواد نیول شوی دي. په دې نشه یي موادو کې چرس، هیروئین، تاریاک او خیخه شامل ده. د دې موادو د کاچاکو په تور 540 له 15 موټرو سره هم نیول
شوی.
د ننګرهار اوسیدونکي په داسې حال کې د متادینو له ډیروالي څخه سر ټکوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تیر شپږ میاشتنی راپور له مخې تر کابل را وروسته ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوسته محتاجینو د رواني درملنې موضوع ترازو. ارواپوهان وایي د دې لپاره چې محتاجین بیرته په نشو اختنه شي، په پرلپسې ډول د ارواپوهانو مشورو ته ضرورت لري. دا چې ارواپوهان په خپلو روغتیایي مرکزونو کې د محتاجینو درملنه څنګه کوي، دې روغتیایي مرکزونو ته څه ډول محتاجین راځي او ارواپوهان هغوی ته څه ډول مشورې ورکوي، په دې اړه فرید حلیمی له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی په کوم لارو چارو د محتاجینو درملنه کوي.
دغه مرکز کې مونږ د ارواپوهنې خدمات لرو او هغه روغ د کسان دي چې په نشه یي توکو باندې روغ دي، هغه د لپاره خدمات لرو. هغه کسان چې ډیر خپګان لري او خپګان دومره شاید چې هغه نشي کولای چې خپل روزمره کارونه شي یا کارونه په صحیح توګه ترته ورسوي، هغه ته پروګرامونه لرو چې دې کې د استراپ د کنټرولولو لپاره مونږ پروګرامونه لرو.
ستاسو دغه مشورې هغوی ته څه دي؟ آیا هغوی مطمئن کیږي چې دغه مشورې ګټوره ده د دوی په رفتار کې او د دوی په عمل کرد کې؟
دا درملنه ځانګړي فعالیتونه لري چې باید دا فعالیتونه مونږ هم وکړو او ناروغانو ته هم دا مشورې ورکوو چې څه کار باید وکړي چې مشکل حل شي. خو عمومي توګه داسې ویلی سو چې پرلنه یا دوهم جلسه کې عمره اغوی متیقن کیږي نه چې کله چې دا تداوی اغوی ته ډیر ګټور وي. دا هم ډیر لري خپل ناروغ ته چې څومره وخامت لري د هغه ناروغي کله کله داسې کیدای شي چې په نیم ساعت باندې چې یو چا سره ته خبرې وکړي او کوم اغه هیڅ اغوی ضرورت لري هغه په هغه اغوی ته وړاندې کیدای شي په هغه نیم ساعت کې هغه تړی یا هغه خزه متفاوت فکر وکړي او کیدای شي چې روغ شي. او داسې کله کله کیږي چې اته جلسونه وروسته هم مونږ هغه نهایی نتیجه چې مونږ وختونه لرو چې باید په هغه نهایی نتیجه باندې ورسیږو، کیدای شي ونرسو او دا تداوی ادامه ورکړو لسو جلسو ته، کیدای شي 15 جلسو ته.
په دغه روغتون کې دغه ستاسو مراجعین ډېرې ښځینه دي که نارینه دي؟ او په دې کې بیا روغ د کسان ډېر دي که هغه کسان روحي او رواني ستونزې هغوی ته رامخته شوي؟
روحي ناروغي چې ده دا یوازې یو اړخ نه لري چې د طبي لحاظ څخه یا د مزغه د کار په اړه مونږ تاسو خبرې وکړو، دا اجتماعي هغه هم لري کوم فشارونه چې مونږ باندې راځي، هغه فشارونه د باعث کیږي چې مونږ تاسو ناروغ سو. د روحي لحاظ څخه د پام کې نیولو سره ډېری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري خو ایمون په مرکز کې تر ټولو زیات خزینه ناروغان زیات لرو. زه فکر کوم چې دلیل باید دای چې خزو په افغانستان کې عمر زیات چې نارینه ونډه لري په اجتماعي برخه کې خزو ته عمر ونډه نه ورکول کیږي او ډېری وخت هغوی په کور کې دی او څومره چې جنجالونه نارینه په بهر کې ویني کنه کله چې راځي کور ته کېدای سي هغه بار د فشارونو راولي خپل کورنۍ باندې په خاص طور ښځو باندې. د دې په اساس باندې زموږ مراجعین چې دی ډېری ښځینه مراجعین دي او ښځینه مراجعینو کې هم تنکي ځوانان او متوسط سن زخته زیات دی او روږدو کسانو لپاره هم چې خدمات لرو موږ دلته. متاسفانه چې روږدو کسان په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ څخه ډېر په بد وضعیت کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته یو شخصي مرکز دی، خصوصي کلینیک دی. خصوصي کلینیک کې هغوی دومره وس نه لري چې راسي او تداوی وکړي.
آیا خلک د ارواپوهنې ته ارزښت ورکوي چې دغه یو ستونزه ده، دغه یو ناروغي ده او راسو مشورې واخلو، ډاکټر سره کینو، مخامخ خپل ستونزو هغوی ته بیان کړو؟
متاسفانه په افغانستان کې دومره آګاهي نشته. خلک دومره پوهیږي چې ارواپوهنه څه شی ده او کله موږ باید یو ارواپوه ته ورسو او مراجعه وکړو. او ډیر فقیر مسلک دی په افغانستان کې ارواپوهنه. ډیر ضرورت لري چې موږ باید زخته کار وکړو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې ارواپوهنه څه ده او کله دوی کولای شي چې ارواپوهانو ته ورسي او د هغوی د خدمات څخه مرسته وغواړي. زه فکر نه کوم چې ډیر په لنډه موده کې داسې یو حالت ته موږ ورسیږو چې خلک دومره پوه سي په کوم حالت کې دوی کولای شي ارواپوهانو ته ورسي. ډیری خلک کله چې روحي لحاظ څخه کوم ناروغي لري یا کوم مشکل لاغوي ته پیښیږي، دوی زی عقلي او عصبي ډاکټرانو ته او عقلي عصبي ډاکټران یوازنی کار چې دوی کوي دوی ته درمل ورکوي یا دوا ورکوي او فزیکي لحاظ څخه دوی غواړي چې هغه مشکل چې د دوی په مازغه کې شته هغه به تداوي سي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ روحي ناروغي چې دا یوازې د طبي لحاظ څخه باید ونه څېړل شي، دا اجتماعي مشکلات لري، دا کېدای شي په کورنۍ کې کوم مشکل ولري او د دې باعث شي چې هغوی خپل خوب له لاسه ورکړي یا دوی خوابده اوسي کنه. د دې له وجې نه باید دا ټول اړخ وڅېړل شي او دا د یو روانشناس یا د یو ارواپوه نو کار دی چې دا کار وکړي.
د معتادینو د رواني درملنې په اړه مو له ډاکټر میر زبیح الله سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوریج پر 1290 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطره واردی. د کونړ ولایت اوسیدونکو احسان الله له دریو کالو راهیسې د ششې نه شکوي. احسان الله چې سر وشتانه رژیدلی او ژره هم تک سپینه سوی د وای چی د سر وساتي او کله کله د نشي مواد رانیول لپاره خپل پسونه پنیمه به خرڅوي. دا چې احسان الله وجنه شو ته مخه کړي او د نشو عمل له سره ورسره سره مخ سوی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا یو اتلس کاله شاوخوا مې وڅکله. دا درې څلور کاله کېږي چې دوا خانه نشه کوم، مطلب دوا څکم. دردونه مې راته پیدا سول او بل داسې یو ګیچ غونډه کې ومه سیبه. هیڅ نه به ژوندۍ مزه را کوله، نه به ډوډۍ مزه را کوله، نه به دوستۍ خونډه کوله. دغه سیبه پروت مو وده به مو دا خبر ما نه لکه دا څه شی نه جوړ شو. ژوندۍ انسان مې مړ شولې مالې نمای شولم. دا درې څلور کاله ما د دې رینه نشه وکړه. نشه به مې کور کوله سی. بس یو لاندې م کور دی او د سپورته غر دی رانه. بس دې غره ته به خطر مې څو مال مې لرل دی مالونه سره بتلمه. بس ما غمال سره به مشغوله ما په دې غره کې ارزې کې چې پکې نه سره ما ده. دغه نشي زما کاروبار خراب کسي به دې خراب کچي ما سره دوستان زیات شلو مفخره را سره زیات شلو د سې دیو زیو د بل زی خلک را سره زیات شلو نو ز په سپر کې شلو ما او خلک را من راتو شلو دا خبره زما ته ډیره سخت صدمه را رسول او ډیره سخت ضربه را رسول په خامې مطلب شپیتاوی سره مال درلود در وسه شل سره نه لرم پنځل سره نه لرم دا سې خبره لچی زه به متعجزه وم زه به متعجزه وم د درې ورځو شی به را سره درې ورځو به بعد به نور نو به را سره نو و مې ویل چې په دې خره کې باندې وسه څنګه چل وکم نو هغه به مې وویل مې ته قصاب ته پسه به مې ته ودرو نو قصاب خو بیا داسې دی چې هغه ته دې ودرو بیا دې هغه په تا به خرڅې چې د شل زره پوه شی به نو مانه به پنځه زره اخیسته د ورځې یو پنځه سویز یو زرګون ته ور واچو ما کې دا تغیرات راوستي چې بیخي وچ کړی وم او سیله لا ختمه کړی و زما د بدن ته دونه صدمه رسول له دونه صدمه چې بنده مسلمان خو دې ته الله تعالی وساتي خو چې هغه کافر دی کنه هغه دې ته الله وساتي مشر زوی می دی الله دې ژوند دې لري ولله دې له خاورز ورکی تر دې پوري راتویل دي چې پلاره کما سره په کوڅه کې وسوک جنگ وکي او راتوي چې ستاده پودري د څه وغاسي وکمه زخ به تو یم چې ستاده څه غاسي وکمه زما پلار پودري دي اون کده از ما خور میړه ورته وي چې ستاده پودري د څه وکمه نزاز ما خور به ته څوبې نو ته میرا چې بچی زبې دین بعد نور نڅکم نور دې چرمان نه لرم صرف د غنرمان لرم چې ما داز له خدای پاک جوړ کی حزبې ته خپل اقتصاد خپل زندگی خپل کور خپل بچیان خپل رور خپل پلار مور دا ټول ځان ته کینوم او ته یو مچز محبس
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا ده چې مسعود ناروغي او ډاکټر ته ورزي ډاکټر تر معاینات کول ورسته ورته وایي چې په هیروینو اخته سوی دی خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا مهرباني وکا
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرت رازا رازا په دې چوکي کېنه
سم ده دا ده کېنم
خاص څنګه شو معاینات دی وکړل
هو صاحب معاینات می وکړل
ترا کې چوي ګورم
دا ده واخله
ته خو به کوم عمل نکې
یوازې سیګریټ وام بل عمل نه کوم
په خو دې نشه کوله
نه په خو مې میز ډول نشه نه کړي
عجیبه ده په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې
څه شی د هیروینو معتاد نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی په معایناتو کې به اشتباه شوی وي
په معایناتو کې د زکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټول نه خانه د هیروینو د معتاد وي زکه ما درته ویل چې معاینات وکه
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب ما خو هیڅ وخت روین نه دی ویلی نو بیا څنګه موتاد شوم
ته تل یو دکاندار څخه سیګریټ رانیسی کله بیلا بیلو دکاندارانو څخه هم رانیسی
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی تل له هغه څخه رانیسم
ولې تل هم دی یو دکاندار څخه رانیسی
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سیګریټ خرڅوي قبل زهرانی سم داسې فکر کوم لکه بیخي چې می سیګریټ نه وی وهلای
سیګریټ خو باندې وی پریخي
نه نه می دی پریخي نن می مولی دی
دا نن چې د سکول دی دا سیګریټ دی له چا څخه رانی ولی دی
دا بازار کې له بل چا څخه رانی ول ځکه نن دوه مورز د چې زموږ د کوڅې دکان تړلای دی
بس 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 پوښوم خامہ خې په سیګریټو کې هیروین در کړی دی ځکه مو تار شوی اوس چې د بل ځای سیګریټ رانی ولی دی نو وجود ته د هیروین نه دی رسیدلې او له دې خاطر ناروغ شوی
زه نو اوس متادم دا خو می ژوند تباه شو
ژاړه ما هیڅ اندېښنه مه کوه علاج دې کیږي زه به دې په شفاخانه کې بستری کم
علاج به وروسته وکم خو اول باید له ظالم دکاندار سره معلومه کم
ته ودرېږه خبره واوره
نه ولا کې پرېږدم اول له دې سره معلومه ما بیا وروسته دې ځان علاج کوم
حالا کدر راشه دغه دکاندار دی
او قماندان صاحب دغه دی
قماندان صاحب خیریت وو
خلیل ته
او زیم قماندان سیب
دا پا سیکریٹو که تخل کو تا ایروین ور کمی
چشه ایروین؟ زده کار نکوم دا بیا چاو ویل
داده دا زوان شاید دی دا استال الاسه پا ایروینو موتاد شوی
شیطان ته خلکو ته په سیګریټو کې ایروین ورکوي
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړی دي
ښه یوازې سیګریټ خرڅوي ها
هو قومندان صاحب دا دې وی ګوري یوازې سیګریټ دي
قومندان صاحب دروغ وایي په سیګریټو کې لګ لګ ایروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په ایروین اخته کوي
ته پورته شه دا دکان دې مونږه تلاشي کو
ان دا دې وی ګوري بل څه نشته قومندان صاحب یوازې سیګریټ دي
په دې کڅوړه کې دا سپین پودر څه شي دي
دا 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 مالګا
نو ته خو سیګریټ خرڅوي دا مالګا دلته څه کوي
دا مې د کور د پاره رانیول کله چې کور د زم را سره وړم
ته اوس پولیس غلاوې ها زه ایروین ښه پېژنم زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم دغه مې کار دی
قومندان صاحب زه بوی پېژنم دغه ایروین دی
دا سیګریټ ولې له تنباکو څخه خالی کړی دی
دا دا اسې قومندان صاحب دا
اسې څه معنا دا سی ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالی کړی چې هیروین ور سره ګډ کړم ته لګ دې خوښه
ها دا دې وګورئ
دا څه شی دی
دا دا قومندان
څه هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول اوس 400 ته نکریزه ونه وایې یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوي ها
خو کومندان صاحب دا ظلم پری دی بیا داسې کار نه کوم
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړی دي دا به څنګه شي سربازه
بله کومندان صاحب
دی ونیسه موټر ته پورته کړه چې اوس یې ته بوزو دا سیګریټ ایروین او چر سم درواخلی
په دواړو سترګو کومندان صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان